1-1-2-4-5-0-1.
ستل دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی یو پلاوی د کویت فنډ د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړې. یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فنډ له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړې، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید 19 د ټیسټ نتیجه یې مثبت راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې نړیوال غواړي وګوري چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
بشری حقونو ته د درناوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له کتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي چې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له اوه زرو زیاتو تدریسي او اداري بستونو ته د کسانو د استخدام اعلان کړی. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د ښوونکو د پنځم او شپږم تر اووه زره زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سې شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسؤلینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ له لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ له لارې په شلو ولایتونو کې د ښوونکو پنځم او شپږم زره دوه سوه بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي چې په دې کې دوه زره درې اتیا د ښځو او پنځه زره یو سلو بستونه د نارینهو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل دغه بسونه د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو، د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دی وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1913 بستون لپاره ازموینه اخیستل شوی و چې د استخدام عملی چارې پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,22,000 ښوونکي شته چې 2,000 یې ښځې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي لوبډله به نن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لار موندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحي پلوه لوبغاړي په ډېر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کم کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبه پورې لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودي او په هیواد دننه او بهر مینوال زیات دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې په لاسونو کې زولنې پرتې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په خپلو ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوی. حقیقی د افغانی جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولي. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقوقو د یو شمیر توقیف شوی او فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقوقو د بنسټونو پراخ انتقادونه یې پرولې دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د معزف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو بیرته هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویاند احمد الله وسیق تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقتو اهلیتو ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
ښاغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب ځانګړی کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یوه کمپ ته په اور اچولو تورن و، هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي، خو چارواکي وایي چې عمرونه یې اتلس کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې په ایرو بدل شو له 18 کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې، خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال بند یې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2021 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلور نور افغان کډوال په لیسبوس کې په ورانکاریو د لاس لرلو په تور محکوم کړي وو، او هر یو ته یې د 10 کاله بند سزاوې اورولې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړ، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی، په یو بیان کې وایي چې 11 نارینه او یوه میرمن چې د مخدرو موادو او قتل په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي، د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د ایران له بلوڅ اقلیت سره تړلي کسان دي. له دې 12 کسانو څخه 6 کسان د مخدرو موادو په اړوندو قضیو او پاتې 6 د قتل په اړوندو قضیو کې د ګډون په تړاو محکوم شوي دي. د ایران کورنیو رسنیو د دې اعدامونو په اړه قطعا راپور نه دی ورکړی. په دې ډله کې یوه میرمن چې بشپړ نوم یې نه دی ښودل شوی او یوازې په تخلص یا په کورني نوم ګرګیچ یاده شوې ده. دا میرمن د خپل میړه د وژنې په تور محکومه پیژندل شوې او اعدام شوې ده. او سم د اوکراین پر لور، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته په سفر کې د اوکراین د غلو د صادراتو په وړاندې پر موجوده خنډونو خبرې کوي. له ترکی چارواکو سره د ښاغلي لاوروف د خبرو یوه مهمه موضوع هم پر دې څرخي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د کښتیو یو خوندي دهلیز پرانستل شي. ترکیه وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له بندرونو چې په اوس وخت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې تړلي دي، د بار وړونکو کښتیو د کاروانونو امنیت خوندي کوي. په عین حال کې د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار ویلي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په چاره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د ترکیې د اناډول دولتي خبري آژانس د ښاغلي آکار دغه څرګندونې مخکې له دې چې سرګی لاوروف ترکیې ته ورسیږي خبرې کړې دي. روسیې د فبروري 24 رئیس چې پر اوکراین یرغل کړی دی، د دې هېواد د سواحلو پر ډېرې برخې ولکه ټینګه کړې او د روسیې جنګي کښتۍ تور سمندرګۍ او آزوف سمندرګۍ کنټرولوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې خپل ساری د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یې ویلي چې موسکو چمتو دی چې له انقرې سره د اوبو له لارې د انتقالاتو د بیرته پیلېدو په چاره کې همکاري وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې په آزوف سمندرګي کې د اوکراین دوه مهم بندرونه چې روسي ځواکونه نیولي د غلو د انتقال د بهیر پیلېدو ته چمتو دي، خو هغه زیاته کړې چې کیف باید د کښتیو په لارو کې ښودل شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد لرې کړي چې صادرات بیرته پیل شي. په سیمه کې د اوکراین مهم د ادیسه بندر هم تر اوسه تړلی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د بندرونو له لارې د غنمو او نورو موادو صادرات بند شوي چې ورسره په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت خطر او د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې احمد شیبر د آزادۍ رادیو ځنګړی ادبي کلتوري پروګرام د آزادۍ رادیو مجله اوروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوان. د اوکراین په پلازمین کیف که د تیاتر لوبغاری وی چې په جګړو کې باید هنر پرې نشدو چې مړ شي، دوی بیا خلکو ته نندارې وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خوله
دا چې ولې موږ خشیې نه لرو، ستونزه په تعریف کې ده. موږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب
په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار 15 ساعته مې پرې لګولي.
په دې خپرونه کې مو له داسې پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بېرته پرانیستې. اسوسییټډ پرس اژانس د تیاتر د ودانی ویډیو له بهر اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یې وسړه شزه له یو سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده، تاوې تر دې سیمې را رسېدلی، خو دمګړۍ کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوري فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تم لیک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروري ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخته په دې 3 میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروستو چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسي پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې 2 میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروستو دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروز د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعره موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
وفتل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره سره کوي.
خوستای شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، یعنی سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي که نه. او غوښتنه مې هم دا د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نوره توقع نه کړي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه ماحول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نور شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر گل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې په زړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته ملالې کړې. د زړه د زخم وینو ته مې صبر کسا کې خوا، ځای نشوې جانانه شکر تا ته ملالې کړې. ځوانۍ را باندې تیر شوې، په دا سره پوی نشو چې څنګه رنه لاړې چا خپلا ته ملالې کړې. اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دیدن کړم، زه هم نه چا کم نوم ما وفات ملالای کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مور ته نیکه په ماشومتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه به غراز نه وهي، چې دا مې زمانه د نیکه یوه تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه به غراز نه وهي. یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو به په غل نه به غراز نه وهي. جوهره ته ماته معلوم یې چې خبر و سره
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لمو مزار شما چې نه یې راکولې، نو ولې 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 نو ولې زپتا
شعر څرنګوي دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي، خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مله شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې ښه شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا داسې یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي. نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسې ولې موږ ښه شعر نه لرو. څنګه په تعریف کې ده، مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي، نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې موږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور هاخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا چې شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوې لارې، نوې زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی. لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري. دا پخپله نه وای نه شو؟
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شی چې ده، مثلا د انسان عواطف دي، او عواطف مونږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په ناصر کې بیانوو، په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا زمونږ غره تنګي کې او چاته زنګ وو، دغه زنګ وهل ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو یو چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا سره کینه کړې ده، دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. د شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته، خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یې وګڼو، همدا خبرې پکې شته. نالج ته یو سړی نالیدلی دی له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی د مثلا وېرېدلی، خو دغه ویره ته تمه منعکس کړې نه ده، داسې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چاته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکایي شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره. مونږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. مونږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه مونږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا مونږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره
فکر نه کوي. چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب، یا د ریتی مثلا سرې پاڼې دي بیابان په منځ کې، د شمال موجې وایي حرکت ورکوي. دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوئ؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر په کې ور انتقال سي.
کله ناکله سي په شعر کې یوازې تصویرونه وي، او د تصویرونو تر شا څه نه وي. فکر نه کوي چې له فکره خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې د لدوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي، او استدلال ده، او مشاهدې دي، او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري، دا روح دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دي. احساسات مال چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما د پاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي وه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شکت متراخلي، خو لوغه هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید یې وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې له ځان څخه کوي. کله چې هلته ځي، بیا نو سیدھا په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دای د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دای څنګه باید راخلي. دای باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دای ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دای د زرغون زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنکړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامه یې د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خوا راولې ده.
له ښاغلي لهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. له تسیم په نوم د ښاغلي لهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که دباران دلام دغک په چهر تازه دی. پیڑه وشوه یارستا پرشنه لونه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشبه که بام تخیزی، او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گنه دی توتوانا هم پیداشی. ته سیوری تا دا گل پسیر شنکی که دا سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که که موسکی شنده او پا اوخ کلم دیستر که لا ده هم خوگو لا سنو که منه وی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیق که در پسیم، لکه بی مورا کبلای غاک می پا غرک تیگا کی گی زرمی ندر نسپری گی.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخاو.
زما افغان لورکې بیګاد وستورو تر سبا پورې پس پینو سپینو ځنی دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یتراشلې تا ته د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس آسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغانې لورکۍ، زما دردیدلې، زما معصومې لورکۍ، ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ. ستا په پوړني په لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه، سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي. ستا د پوړني غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب هدونه، بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي. ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپیدی بستا اوجو تا سر را چیچ کی تا سهار امر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلو نواخلی، اوستا پا سر با دا زری نوسات کو ترم باران اکلی. اسمان بستا دا کتابونو بکس کی ستا پلاس کشلو دا شکلا او سپید زل توب تورو تا پا پچه خلا دا التفات دک نظر وکلی. دا وقت با تیر سی دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي، اسمان به وخاندي، په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتۍ یوسي، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتۍ یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما زړه ته د درد څړیکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه، اروا مه ځوروه، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخلي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږم مه، وارخطا کېږم مه، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، شمه چې ته ځې لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي، زما افغانې لورکۍ، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږم مه، تلولۍ کېږم مه، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د تیپ تر څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي ترسره کړي. له ښاغلي ملکزي څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کومو وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 نه تر 1:30 بجو پورې، او په ویکېنډ کې مې کار کړی او په رخصتیو کې. نو مجبورم چې ویلی شي چې دا زر پاڼې ده، چې باندې زر پاڼې، یو زر شپاڼې پاڼې ډکشنری ده، په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، 15 ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پی کاو، ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ، کمپیوټرونه نه وو او ټایپ ماشین حتی پښتو هم نو، نو دا لومړی په لاس باندې لیکلې وه، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي وو، نو هغه کې سړی نه شو کولی چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل شل پاڼې نونس نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر بغان شو، بیا به بل فایل سړي لیکل، دا ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو، نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای، چا نه پښتنه کوي چې تی لغت ته، چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې تی انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې ده، ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستی شي، د بوټو د یو ایوان لیکلی شي چې موږ دېته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنری د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلي یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي؟ ما متاسفانه دا ډکشنری لا نشته نه ده لیدلی.
عکسونه خو پکې نه ښکاره، ځکه د کپی رایټ موضوع وه، عکسونه باید یو خاوند نه واخیستل شي، اجازه واخیستل شي، بلکې ما داسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو.
نو کله چې مو لغتونه تشریح کړي، دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپږ مخه ده، خودی که باید ویم چه پینزی زره لغت بکی موجود دی خب پینزه سلویخ زره اخریهی مثالونه بیا بگیدی.
ډاکټر صاحب ملک زه ځینې کسان په دې باور دي چې کله یوه ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړه. هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی سره دي چې اوس د کمپیوټر نو وخت دی. خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی. نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلی ده او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي. لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنري دیارلس کاله کېږي چې راوتې ده. نو په دې دیارلس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني ویل کې نور نو لغات راوتي دي، کمپیوټر لغات راوتي دي. نو په دې اساس باندې زه لګیا یم دا ډکشنري تازه کوم لګه ټومه. نو یوازې په دومره وخت کې داسې درې درېیم سوه پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کلو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د ستیالس سوه نه تر پنځلس سوه مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملک سي څخه مننه. احمد شبر یم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې څلوېشت کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د شلیخ په دوکانونو کې ښخېدې. اوس سندرې منه دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې درسره شریکې کړم. خو دمګړۍ مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامې له پله نه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو د الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره ډېر مزدوران راسره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو دا اخلم د ورځې په څلور سوه درې سوه کندي واوره اخلو. نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو بدلته څو وایي خوندور خو ډېر خوندور ده. ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده. یو د شریامین ماما شریخ دلته موږ راغلي دې دپاره او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي او حتی د خندار نه مولیدل د مزار نه مولیدل د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو. اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړې واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته یې لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې، له ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلې وي چې مونږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به دغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقین کوم چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو دغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکي یو کار و. ټولې ظاهره د پریشانه کړي دي، یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اورېدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره ست موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر سره وخت تخلي کنه. هغه غریبانان خو لا پخپل پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، لا د سر سور ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موږ تاسو خو په دې هغه کې نه یو درس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی؟ کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي. هم دغه دوه رقم دغه دی موږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا په دین کې دې اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغه وی لګ دغه دی چې دا که یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي، او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډیر د خلکو ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي، نو بیا خو دغه دی اس بدیت په دې کې نشته. او زه به یو بل خبر وکړم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ما ته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی، او زه په دې یقیني یم چې دا څوک چې سندره وایي یا هنر کوي، نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي، نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کومه په خپل ځای کومه چې ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي، دا د خپل ادب د خپل موسیقي د هغې په هغه برخه کې وکاروم، یو څه ښه کار وکړی شم کنه. نو اوس په دې کې زه ګنا او ثواب ته وګورم، خو بیا خو بس په ځای کینم او هیڅ ټک په نشم کولی.
د هارون باچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیویي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی ټاپ نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخ یې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پونم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدیسی میں باہر دیر خلق ما نه پېژني، خو نن سبا مې ځینې کسان لکه دکانداران پېژني. پښتنه کوي ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري، خو دوی ما نه پیژني. ډیر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنگ، یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. 22 کلنی یوابی فرانسوی خبری آژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګ راته ګوري.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوئ، څه چې زه کوم بدی پکې له کومه شوه، زه سندرې وایم او په دې کې بدی نشته.
یوابی د موزیک ښوونځي ته نه ده تللې، دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړي دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغېزمنه شوي. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنهګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې مې بک کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چپی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیوګانو سندرې ثبتوي خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې و سندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکي لري. دا وایي دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې وروستیو شیبو کې دا اونۍ د شهر په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خپرونه ته یې را لېږلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړې.
هر کس با چې پورته وکتل شي به وروسته به ولړځي، پر ځمکه به ولوېد. دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې. غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. د پلاره مې پوښتنه وکړه، څه کیسه ده؟ هغه مې پر تندي لاس را تېر کړ، تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل. په ذهن کې مې پیوه پسې بله او بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک لژې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګاټ ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویا، ورغبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپین ګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړن ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړن پرې شوی لاس افغان سترګې ولګېدې. بعد تاثیر راباندې وکړ، لوېدلی وم. نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و. نیمایی سیرو خلاصه وی و سر و در تا وایم خار تو نکندوالا و سرکونو کم بیرو بار جور شوی و کابل خاریان و تازه دما اخیستی و خوی و خبره با در تا بکرم که ولس مخیر هر چنگه و در آخری بریکلی ستایه نای کام و اتاکی پرد شو لدرهم منظره دیخار هست که مدانه لنظره تیره کوی سیگریتی بیا پرشندو که خود دی موبایل بسکرینی کتا کاش کرا دکلمه پیگرا کابل می نشی دن افراد پا ره پران پیرزو کابل می نشی دن افراد پا ره پران پیرزو حل تزما استا لمری تلی کاتا شویدی.
له همدې لنډ کیسې سره دا خبرونه را نغاړو. تر بلې خبرونه زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. کدي پس مینا خپل وی مور قطار ماریان ډیر دې درمی وړې دي تا خپل می ولاړې چې پر هوش پکې لګا